السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان نجونو غوښتنو لټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپان دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شار زافیرا کرنډې کروایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله اکسپاڼه د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شوی ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لوبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارټاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتلاتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندهیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ له امیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګرون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو مېرمن هم پکې و، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د برسندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویم یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالۍ لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریم یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سیشنبې پورځ وي او د شل اوره لوبو لړۍ د روانې جمعې پورځ پیلېږي چې د مارچ تر 13 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اوروزولا فان دیورلین وایي د غزي او قبرس ترمن سمندري دالیس خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانیستل د لویدیځو هیوادونو د هڅو یو برخه ده چې غواړي جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فار دیورلین دا څرګندونه یو ورځ وروسته هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانی سمندرګي اړخ ته د غزي د ترانګ پر سواحلو د کښتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې پر روانو خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څیړنو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجي مسؤل دی چې په پایله کې محسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي چې د شواهدو له مخې د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د محسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې محسا د مړینې باعث شوه او په دې کې د ایران حکومت مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت پر راپور کې راغلی دی چې په ایران کې د خصوصا پل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
او د اوکراین او ترکیه جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو وایي د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د په خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینټ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه ده ورکړې. د ښاغلي بینټ له قوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ وی تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخباراتي اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ماته را رسیدلې دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د طالب زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړای دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډېره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولې وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورني مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنی چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
ملګرو ملتونو ځنګړي راپورټر همدارز وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کندې او هغه خزې چې د کورونو سرپرستي ور په غاړې د وای بي وزدي او غریبي د اولادونو پراتون کې بيخي بداغي ځکړې د شي دوی سخت اندېښمنې کړې دي. تفصیل دی راپور کې.
شاوخوا څلوېشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپله هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشحاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حال ده، اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتې ناس یم، خدای مهربان شي، داسې موسسه مهربان شي، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یې، موږ دی خوشحاله یې، لکه فاتح په غور سي موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیرې مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر د اولادونو پر راتلونکي بيخي بد اغېزه کړې چې دوی سخت اندېښمنې کړې دي. خو د دې ترڅنګ ډیرې نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکي سخت په زور بولي. ونفشا د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه میرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یو ګوله ډوډۍ خو په ډیره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی په خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغه کورنۍ باندې د بې وزلۍ او دغې غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نوروان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې جمهور رئیس پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د توري بهیرې له لارې د اوکراین د غنمو او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانۍ کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز وویل هیواد یې چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شوه پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکي او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کښتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د زایت د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کښتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فورمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وي. په عین حال کې کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم روسل دی چې د مارچ د 15 او 18 ترمنځ د روسي انتخابات پایته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواکاسته زموږ خبرونه سلیر وی ساعت از موږ په وی پاڼه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټک کوم زموږ د وی پاڼه ادرس ته د ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه چې د ازادي رادیو پر سپوخ پرېږي د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم واوري. زموږ د خبرونو په جدول کې بیا چې کوم خبرونه لته سي له یادو تلوي یا هم مسکړي وي نیم واوري دی او غواړي تکرار واوري. زموږ د خبرونو جدول کې خوندي ده کول شي د ازادي رادیو د خبرونو جدول کې وګوري په حدونه په هر ورځ په هر وخت پاره شیبو کې چې البته تاسو هغه مسکړي ووسی یا منتلای شي فقط د وخت مونږ نه احساس لپاره یو لګ لټون غواړي. نو ازادي رادیو ډاٹ کام مهیرا وای تر خوای مهم موضوعات په تفصیلی شکل باندې هم لیکل شوې دي کولای شي وي هم لولي. یو بل مهمه خبره مې د واتس اپ چینل په اړه کوله. د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم په پښتو هم په دری ژبو باندې فعال دی. د ازادي رادیو د خبری مطالبه سربېره چالت په لیکلي ډول باندې خبري کې کولای شي. ځنې خبری بولیټونونه هم هلته واوري. د ازادي رادیو د همکارانو یو اندویان له خالته چمتو شوې دي او د افغانستان سیمه نړۍ په اړه د روسي تحولات خزان خبر کړي. یو الهغه موضوعات چې طالب چارواکي پر تل ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانستلو له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نخلولي. خو پښتنه دا ده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده که رښتیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ د پرمختګ خواته روان دي. د دې ترڅنګ دا پښتنه هم مهمه ده چې واخان دهلیز څومره اهمیت لري. اول مهم دی د ټولو پښتنو ته په تفصیلي راپور کې ځواب ویل شوی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان له چین، تاجکستان او پاکستان سره نښلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجک یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نښلیدونکې لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو د دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کېږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی رئیس ازر اخشافزی ازادي رادیو ته وویل.
دا دلیز د اوریخمو د لوی لارې د بدلېدو نقطه و چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځ آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي. او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد له تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
اوس چې پولې یو ځل بیا پرانیستل شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړې، له خپلو ګاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تګلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یو بډایه سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغزي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کېږي چې یو شمېر یې قرغزستان ته هم لېږدول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډېره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده، چېرته چې دا محل د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغې سیمې ته تل له دې نظره کتل شوي چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو له لارې ونښلوي، او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسي جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
لڅو کلونو راهیسه د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چاره پیل شوې. د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال د ټولګټو چارو وزارت د 2021 کال په می میاشت کې وویل چې دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی و چې دغه جغلی سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي. خو ویل کېږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تیره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې وقته د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه او په پیکن کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دالیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبان حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دالیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینایي چارواکو سره اوږدې خبرې کړې دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرخ شافزی وایي چې د واخان دالیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دالیز لوی سړکونه جوړ شوي. د بیلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوي دي. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي. په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز للارې له چین سره د طالبانو د نښلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاینش په دې اړه وایي.
When we look at there
the Chinese چین نړیوال لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی ځکه چې دا د هغه هیواد لری پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالبه اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په ګاونډ کې دی او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د واخان دالیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
د چین لپاره دا مهمه نه ده چې افغانستان سره یو لار ولري ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ترانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بله ترانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی او په دې هیواد کې هر حکومت چې په واک کې باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلومات مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیز د پامړ پنګونې تړتیا لري ترڅو د یوې باثباته او دوامدارې سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلی چې دغه لرغونی دالیز په کال کې یوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي او ان د یادې لارې په جوړولو کې د چینایي مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسګونه میلیارد ډالرو او امنیتي پلان ته اړتیا لري چې پیکنګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخ شافزی هم د ډیپلوماټ مجلې راپور تاییدوي او وایي
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا ایران وغواړي مرکزی آسیا ته یو جنس ولیږدوي، له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 1260 کیلومتره واټن لري او 1400 کیلومتره بل لوري ته ده چې باید 1200 کیلومتره په افغانستان کې دننه تیر شي. د واخان دالیز د 1300 کیلومتره په واټن منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي چې دا له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه لري.
حافظی زیاتوی که افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره ونښلول شي، دا به د دغه هیواد لپاره لویه سوداګریزه لاسته راوړنه وي.
که افغانستان له چین سره له دې لارې سوداګري وکړي، نو د هر کانتینر کرایه به شاوخوا $2000 ارزانه وي او د لیږد وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای له 1 تر 2 اونیو پورې راټیټ شي.
خو آیا چین دې ته لیوالتیا لري چې د واخان دهلیز له لارې افغانستان سره ونښلول شي؟ چین سره د واخان لاري د افغانستان د نخلیدو پاړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساوت چاینا مارننګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټه اخیستنې پاړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته ایغور جنګیالي ژوند کوي او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نخلیدونکې لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هیواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د ایغور جنګیالیو د تیرېدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي ایغور جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین له شانجک ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر ایغور جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال دغه ادعا رد کړې وې. د واخان دالیس کې د چین د اندېښنو په اړه ریت سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي او دا سیمه په رسمي توګه تر 1949 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډ نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري او یو داسې هواد چې ویغور یا غن پکې حضور لري. دا د چین لوی اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلې وخت ورسېدل، دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اروپا کډلو په اډه بدل نشي، چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
مو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو پوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړۍ اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالر سوداګري شوې، چې 28 میلیونه ډالر یې صادرات او 3.6 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي او طبي بوټي شامل و. په دې اړه چې آیا د واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي شکونه شته. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هیوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو اندېښنو له امله په دې برخه کې په احتیاط ګام اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میدان او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو سره اوس یو ځان د افغانستان سیمه او نړۍ د ورسيو تحولات څخه خبر کوي موږ به سلیروي ساعته د خبر رسولو او ترخوا د نور مهمو خبرونه په چمتو ولو